یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په تخنیکی برخه کې راسره طاهر روشان همکاري کینن. د دې خبرونه د سر موضوع د دشتي برشي پر یو ورزشي کلب او د غلطه پر خبري اعلان او د پرونیو بریدونو په اړه تازه جزئیات دي. په دې موضوع د خبري اعلان او ورزشي کلبونو عکس العملونه هم در سره شریکو. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. اسمت ساروان په استودیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د کابل د پرونیو انتحاري حملو د وشل شویو شمیر 15 تنو ته زیات شو. د افغانستان ولسمشر له جرمنیانو غوښتل چې د یو دو افغانانو د ناسمو کارونو پر اساس د ټولو افغانانو په اړه قضاوت ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بندنیو چارو وزیر مایک پامپیو له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیتي چارواکي وایي د کابل د دشتي برچی په سیمه کې د تیرې ورځې د دو انتحاري حملو د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. د کابل ګارنیزیون قمندان جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل چې په دواړو حملو کې 15 تنه وژل شوي او 15 نوي نور ټپیان شوي دي.
در مجموع 95 نفر زخمی هست و 25 نفر هم شهید.
دیوی طول تال 15 نیوی تنه تپیان شوی او 15 بیشت شهیدان شوی. طول ملکی و گریدی او پوشل شویو که پوزیان نشته زکه چی حقوی حل تنول. تر دیمخ که افغان چارواکو دو وشل شویو کسان شمیر یه بیشت او در تپیانو او اتیا شدلی و. د قلعه ناظر په سیمه کې لومړی حمله په یو سپورتي کلب کې دننه او دوهم هم تقریبا 40 دقیقې وروسته د همدې کلب مخې ته د موټر بم په وسیله وشوه. په وژل شویو کې د تلو نیوز دوه خبریالان هم شامل دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په یو بیان کې پر ملکیانو د رسنیو پر کارکوونکو دا بریدونه د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت بللی دی. لبل خواد ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یونما نن په یو بیان کې د کابل پرونی حمله پکلکه وغندله. یونما وایي دې تروریستي برید د کابل عام شاریان له قربانیانو سره مرسته کوونکي او خبریالان په نښه کړي دي او دا ډیره بوژدونکې ده. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د وسلوالو مخالفانو د یوه سر ګروپ په ګډون 9 تنه وسلوال وژل شوي دي. د غزنی امنیت قمندانۍ د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي دا برید د چهارشنبې په ورځ افغان هوایي ځواکونو د قرباغ ولسوالۍ په خیرنه چوک سیمه کې پر دوو موټرو چې وسلوال پکې سپاره وو وکړ. د وسلوالو د وژل شوي سر ګروپ نوم حضرت ولی ښودل شوی دی. د تخار امنیتي چارواکي وایي پر وی امنیتي پوسټ د وسلوالو طالبانو په حمله کې 8 سرتیری وژل شوی دي. د تخار د امنیتي قمندانۍ ویاند خلیل اسیر نن ازادي رادیو ته وویل چې د حمله تیر شپه ناوخته د خواجهغر ولسوالۍ د قندهاري قشلاق په سیمه کې وشوه. د اسیر په وینا وسلوالو طالبانو د حمله د یو پولیس په همکارۍ چې ورسره ارتباط یې درلود کړی ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له پاکستانی چارواکو سره په ټولو غونډو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول پر اهمیت ټینګار وکړ. مایک پامپیو په دې سفر کې چې د امریکا د پوځ دوی درسیز جنرال جوزف دانفورد هم ورسره ملګری و، له خپل پاکستانی ساری شاه محمود قریشي، د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د پوځ د لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوا سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندي هیدر ناورت په یو بیان کې ویلي پامپیو پاکستانی چارواکو ته په ډاګه وویل چې دې ته اړتیا ده چې پاکستان د هغو تروریستانو او سختدریزو په وړاندې پریکنده اقدامات وکړي چې په سیمه کې سوله او ثبات ګواښي. ایران وایي که روسیه، چین او اروپایي قدرتونه د ایران د 2015 کال د اتومي تړون درناوی ونه کړي او د امریکا لاره تعقیب کړي، خپل اتومي پروګرام او د یورانیمو غني کول به تر پخوا په ډیره لوړ اندازه بیرته پیل کړي. دا خبرداری د ایران د اتومي انرژي ادارې د چهارشنبې په ورځ ورکړ. د ایران دولتي تلویزیون د دې ادارې د ویان بهروز کمال وندی په لقوله خبر ورکړ چې ویلي دي که زموږ شریکان دغه اتومي تړون ته شا کړي، موږ به بیرته اتومي پروګرام پر مخ کینی کچه نه بلکې تر هغه هم زیات په پرمختللې بڼه پیل کړو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دفاع وزیر جیمز ماتیس په نن په نیوی ډیلی کې له هندي جګپړو چارواکو سره خبري وکړي. پامپیو پرون د هند سیمه ای سیال پاکستان ته لاړ. په نیوی ډیلی کې د خبرو محور به د هند هغه پلان چې له روسیې د S-400 هوایی مدافع پرمختللي راکټي سیستم پیری په ګډون پر ستراتیژیکو او امنیتي مسئلو راڅرخي. د امریکا متحده ایالاتونو له هند څخه غوښتي چې پر دې معاملې له سره غور وکړي او ویلي دي چې د روسیې له دفاعي کمپنیو سره چې امریکا پرې بندیزونه لګولي دا ډول معامله شایي د دې سبب شي چې دا هیواد له بندیزونو سره مخامخ شي. په 2016 میلادي کال واشنگټن نوی ډیلی خپل لوی دفاعي شریک وباله. پامپیو د تیرې سه شنبه په ورځ وویل هند امریکا یو واقعي ستراتیژیک شریک او د هند پاسفیک د ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره یو ډیر مهم لوری دی.
دوستانو خبرونه ول ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیل زموږ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړی کتلی شئ. په کابل کې په دشت برشی کې پر یو ورزشی کلب پرونیو بریدونو کې د وژل شو کسانو شمیر 25 ته رسیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د مړو شمیر 21 ښیي، خو د کابل ګرنیزون د وژل شو کسانو شمیر 25 ښودلی. د پیښې په اړه به نور تازه جزئیات او د بیلابیلو لورو تازه څرګندونې درسره شریک کړو. همدارنګه به د خبریالانو د دفاع د یو شمیر ټولنو عکس العملونه ولرو. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي په ورزشي کلبونو او لوبغالو بریدونو د دوی په ورزشي فعالیتونو باندې اغیز کړی او دوی د راتلونکي لپاره اندېښمن کړی دي. باور هوتک د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مرستیال دی. دی وایي
بیخي ناامید دي د ورزشکاران. اوس په هر ځای کې هر ورځ د ورزشي سیالۍ په لاره اچول کیږي، مګر په هغه ځای کې حکومتي چارواکي
پر اقتصادي خبرونو سربیره بدام واوري چې د دایکندي ولایت د کجران او نوامیش ولسوالۍ د طالبانو د ګواښ سره مخ دي. دا خبره د دې ولسوالۍ ولسوالانو کړې ده او دوی وایي دغلته اضافي سرتیرو ته اړتیا لري. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم درته خبرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو. یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم پام دی خبرونه کې خبريږي. د کورنیو چارو وزارت په دشت برشی کې پر یو ورزشی کلب د پرونیو بریدونو د وژل شوو کسانو شمیر 21 تنه یاد کړي. د ټپیانو 15 تنه خودلې دي. خو د کابل ګرنیزون بیا له ازادي رډیو سره په د کابل د ګرنیزون چارواکو بیا له ازادي رډیو سره په څرګندونو کې ویلي چې د پرونیو بریدونو د وژل شوو کسانو شمیر 25 تنه ته رسیدلې دي. موضوع په کابل کې زما همکار اکرام الله اکرام تعقیب کړی ده. همدا اوس را سره له کابل نه د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. اکرام دره ته وایي چې لومړی د تلفاتو په اړه باندې دقیق معلومات څه دي، چارواکي څه وایي چې د پیښې تلفات څومره دي او همدارنګه څوک شامل دي په مړو ژوبلو کې؟
ډېر زیاته مننه ان صاحب. څو شېبې وړاندې چې زه د کورنیو چارو وزارت سره وغږېدم د مرکې په شکل باغ وروسته نشر شي، د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي وویل چې وروستي ارقام چې دوی تر رسیدلي دي شپږ وشتنه د کابل په پرونیو د خبرګو انتحاري حملو کې وژل شوي دي او یو نوي تنه نور ټپیان دي. خو د کابل د ګارنیزون قومندان مراد علي مراد ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه حملو کې د دوو خبريالانو په ګډون 15 وژل شوي او زنویتن نور ټپیان دي. خغلی مراد ویل چې لومړی حمله د قلعه ناظر په سیمه کې په یو ورزشی کلب کې او دوهمه انتحاري حمله چې د موټر بم په وسیله باندې وشو د وژل شوی او ټپیانو د انتقال پر مهال رامنځته شو چې د غمره مرګ جوړلې واړوله.
حادثه
تروریستی کې د روز درسایه حوزه دی وی کومه تروریستی حمله چې 13 ورځ د شپږمې امنیتي حوزه د قلعه نجاره په سیمه کې رامنځته شو. لومړی په یو سپورتي کلب کې او وروسته کله چې خلک ته ټپیانو او د مړو د انتقال پر محل باندې سیمه ته لاړل بل موټر بم چاودنه رامنځته شو چې په دغه پیخه کې ټول 25 تنه وژل شوی دي او 95 نور ټپیان شوی دي چې په دې کې ټول ملکیان دي او نظامی خلک پکې نشته. خو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویان وحید مجرو ازادي رادیو ته ویل چې په دغه حمله کې 25 تنه وژل شوی او 8 نور ټپیان دي. په کابل کې د تلو نیوز په نوم د خپلواکي رسنۍ مسولینو ویلي چې په دې حمله کې د دوی دوه تنه یو خبریال او یو هم تصویر اخیستونکي وژل شوی دي. په همدې حال کې په افغانستان کې آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نه هم ویلي چې په دې پیښه کې د تلو ټلویزیون د خبریالانو سربیره درې نور خبریالان چې خورشید ټلویزیون او یک ټلویزیون پورې مربوطو دوی ټپیان شوی دي. دا په روان کال کې څلورمه حمله ده چې ګڼ شمېر خبریالانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. له دې وړاندې د روان مریض کال د سور د میاشتې په 12 نیټه د کابل د ششترک په سیمه کې د یوې انتحاري حملې له امله د ازادي راډیو د دریو خبریالانو په ګډون 9 تنه وژل شول. په همدې ورځ په خوست ولایت کې د بي بي سي راډیو خبریال احمد شاه ولدي نګدي یو ونی وړاندې په کندهار کې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغن هم د نامعلوم وسلوالو په ډزو باندې وژل شوی وو. خبریالان وایي روان کال د دوی لپاره خونړی بلل کیږي او د جګړې لخکیلو اړخونه غواړي چې د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. د پیښې عیني شاهدان وایي چې دغه چاودنه هغه مهال رامنځته شوه چې دغه ورزشي کلب ته چې د معلم په نوم ډېر زیات لوبغاړو هلته حضور درلود ورته راغلي وو. دوی وایي د همه پیښه چې ډېره زیاته زوروره وه د ټپیانو د انتقال پر مهال باندې رامنځته شوه.
امیر حسین ظفری وقتی خودم رسیدم اونجا وضعیت قسمی بود که صحرای محشر ما زیاد دفتاده بود، نفر بسیار بی اندازه بود دیگه، آمارش در بالای 100 نفر شهید و زخمی است.
نام مغلان سرباز اینجا آمده ایم که 2-3 نفر هم اینجا زخمی داریم، یکی هم معلمی که دستش میگه قطع شده، این دو تا دیگه هم بچه مامان بس که یک جنم نسبت دامادم هست.
د کابل د افغانستان د کورونې او چارو وزارت چارواکو ویلي چې د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي او هغه امنیتي مسؤلینو سره چې په دغه پیښه کې غفلت کړی دی هغوی نه به خامخا پوښتنه کیږي او هغوی به د قانوني چلند سره مخ کیږي. د دغه حملو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې پر غاړه اخیستی دی. دغه وسلوالې ډلې له دې وړاندې هم د کابل په همدغه سیمه کې د اکثره خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا په یو بیان کې پر ملکیانو او د رسنیو پر کارکوونکو دا بریدونه د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت بلل دي. په دې بیان کې راغلي چې خغلی غنی ټولو اړوندو مسولینو ته سپارښتنه کړې چې د پیخې د قربانیانو کورنۍ ته په ډیره بیړه رسیدنه وکړي او د پیخې د څرنګوالي په اړه د څیړنې پیل کړي. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه اکرام د تاسو له معلوماتو نه. د تاسو یو مرکه موږ ته رسیدلې ده د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له مرستیال ویان نصرت رحیمی سره ده او د امدی پیخي په څرنګوالي مور سره خبرې کړې دي. دا مرکه مو اوریدونکو ته خبرو خو تر هغه مخکې رازو دې ته چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وای په ورزشي کلبونو او لوبغالو بریدونو د دوی په هیواد کې د ورزش تراتلونکو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د دې کمیټې مرسیال باور هوته کزادی رډیو ته ویل چې ورزشکاران په هیڅ ډول سیاست کې نه دی خیل خو دا څوم زل دی چې د مخالفینو لخوا پناخه کیږي. یوسف خان زادران د دې موضوع په اړه تفصیل لري.
په کابل کې د میوند په پهلوانۍ کلب انتحاري حملې د ورزشي ادارو او لوبغاړو توند انتقادونه او اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د تېرې ورځې په حمله کې داسې کسان هدف ګرځول شوي چې هیڅ ډلې پورې تړاو نه درلود او یوې سالمې سیالۍ ته راغونډ شوي وو. د دغې کمیټې مرستیال باور هوتک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په ورزشي مرکزونو حملو په دې تړاو د امنیتي ادارو نه پاملرنې سخت اندېښمن کړي دي.
ډېر باید متاسف سره زه ووایم چې دا اولینی بریټ نه ده. په دې مورد کې امنیتي ارګانونه ډېر کمزوري او ضعیفه دي، داسې یو کم خاص تدابیر نه لري. په دې مورد کې بیخي ناامید دي دا ورزشکاران. اوس په هر ځای کې هره ورځ د ورزشي سیالۍ په لاره اچول کېږي، مګر په هغه ځای کې حکومتي چارواکي هیڅ امنیتي تدابیر نه لري.
د وی د هر سیاله مخکې اړوند حوزې په جریان کې چول کیږي خو لیدل کیږي چې امنیتي حوزې لازم اقدامات نه تر سره کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره لدی چې د خلکو د امنیت خوندیتوب خپل مسولیت ګڼي وای چې د داشان پیښو مخنیوي ستونزمن کار دی او دوی په دې برخه کې خپل هیڅ ډول حادثه نه دي سپمولي. د کابل د شپږم امنیتي حوزې اړوند د شتبرچی سیمه کې د میوند د پهلوانۍ په کلب د چهارشنبې د ورځې په خبرګو انتحاري حمله کې 25 ملکیان چې ورزشکاران نندرچان او دوه خبريالان پکې شامل دي وژل شوی دي. د راپورونو له مخې په دغه حمله کې نږدې 100 کسان ټپیان دي. دا په افغانستان کې پر یو ورزشي لوبغالی او ورزشکارانو لمړنۍ حمله نه ده، بلکې لدې وړاندې هم په کابل او ننګرهار کې د کرکټ لوبغالی او په پکتیکا کې د والیبال په میدان خونړۍ حمله شوې دي. د تیرې ورځې په میاشت کې د ننګرهار په یو کرکټ لوبغالی کې دریو پر لپسې حملو اته کسان ووژل او نږدې دېرش نورې ټپیان کړي وو. له هغې مخکې تیر کال چې په کابل کې د شپږیزو سیالۍ ترسره کېدې، پلی حمله کوونکي د کرکټ نړیوال لوبغالی ته له رسېدو مخکې ځان ته چاودنه ورکړه. دغې حملې درې کسان جلو پنځه نوري ټپیان کړي وو.
دوستانو په همدې سره ورسېدلو د غرمې دولسو بجو پنځه لسته خو ته د کابل د دشتې برشي د پیښې په اړه لا هم ځینې مطالب او رپورټونه لرو. د کورنیو چارو د وزارت د ویان سره د پیښې په څرنګوالي یوه تفصیلي مرکه لرو، نور مسایل هم لرو، خو تر هغې مخکې پام وکړي اقتصادي خبرونو ته. له رحمت الله افغان نه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي ټاکل شوې چې راتلونکې اونۍ په روسیه کې د یو شمېر هیوادونو د سوداګریزو مالونو نندارتون جوړ سي. د دغې خونې مرستیال خنجان الکوزین آزادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې به شاوخوا شل افغان سوداګر او د هیواد د سوداګرۍ او صنایعو خونې پلاوی هم ګډون وکړي. نوموړی زیاتوي چې د دغه نندارتون په څنډه کې به د افغان سوداګریزو مالونو د تعرفې د زیاتوالي په اړه د کابل او مسکو ترمنځ سوداګریز تفاهم لیک هم لاسلیک. د معلوماتو په اساس د مسکو په دغه درې ورځني نندارتون کې به د افغانستان وچه تازه میوه، زعفران او قالینې نندارې ته وړاندې سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له روسیې سره کړکیچونه د دې لامل سوي چې د کابل او مسکو په سوداګرۍ ناوړه اغېز وکړي. دوی تمه کوي چې په روسیه کې جوړېدونکي نندارتون او کانفرنس به وتوانېږي چې له دغه هیواد سره د راکړې ورکړې کچه لوړه سي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس وایي چې په ګردیز ښار باندې د وسلوالو د احتمالي حملې د شایعاتو له خپرېدو وروسته د دغه ولایت اقتصاد متضرر سوی. نصیر عالمیت نن ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو مخالفانو له لورې د پکتیا په مرکز د لوی حملې په اړه له راپورو خپرېدو وروسته سوداګرو له ګردیز نه مالونه ایستلي او خپل ګودامونه یې خالي کړي دي. نوموړی زیاتوي د سوداګرو دغه اقدام د پکتیا د خلکو په اقتصادي وضعیت ناوړه اغېز کړی. ښاغلی عالمیت وای اوس چې وضعیت یو څه د ډاډوړ دی، سوداګري زرا کړ ورکړه عادي حالات نه درغلي او په لوړه کچه سوداګري اوس هم نه تر سره کیږي. د هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو به یو بوري قزاقي وړو 2000 افغاني، یو 50 کیلو د بوري بوري 1400 افغاني، درې نیمه وریجه 2000 افغاني، 14 لیتر غوړي 1000 افغاني او 1 لیتر پټرول 550 افغاني او 1 لیتر ډیزل 540 افغاني. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ سارو په وړاندې د افغان یو بې یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 20 پوله، یو سټرلینګ پوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 515 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د کابل د پرونی پیښې په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لویان نصرت رحیمی سره تفصیلي مرکه لرو، خو مخکې تر هغې زو نړیوالو او د سیمې مسلې ته. د امریکا او هندوستان چارواکو د سیاسي او امنیتي اړیکو د پراختیا په هدف نن په نوې ډیلي کې خبرې وکړې. په دې اړه چې دغو چارواکو په هندوستان کې پر کومو مهم موضوعاتو خبرې کړې دي، ملالۍ بشیر دا موضوع تعقیب کړې ده، همدا اوس را سره په استډیو کې ده. ملالۍ جانې، امریکایي چارواکو په هندوستان کې له هندي چارواکو سره پر کومو موضوعاتو خبرې کړې دي؟
مننه انسب. د امریکا دفاع وزیر جیم میتس او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د هندوستان د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج او د دفاع وزیر نرملا سیتارامن سره دوه په دوه خبرې وکړې. د نړۍ تر ټولو لوی دواړه دیموکراسي په دې وروستیو کلونو کې اړیکې پراخ کړي او غواړي په آسیا کې د چین مخ پر زیاتېدونکي نفوذ محدود کړي، په ځانګړې توګه په پاکستان، جنوب ختیځ آسیا او هندي سمندر کې. میتس خبریالانو ته د نوي ډیلی پر لاره وویل، زما سفر د دې قوي ښکارندوی دی چې موږ هندوستان په تر ټولو نږدې ستراتیژیکو ملګرو کې ګڼو. هندوستان ته تر تګ مخکې پامپیو پاکستان ته سفر درلود.
د پاکستان اړوند هغه کومې اندېښنې دي چې دواړه امریکا او هندوستان په شریکه لري؟
انسب هندوستان او امریکا دواړه په دې باور دي چې پاکستان د هندوستان او لویدیځ پر ضد سخت دریځ ته خوندې ځایونه ورکړي دي. پاکستان دا تورونه رد کړي. دواړه امریکا او هندوستان غواړي د امنیت او هماهنګۍ په برخه کې یوه موافقه لاسلیک کړي چې له مخې به یې امریکا وکړای سي پر هندوستان نور حساس نظامي تجهیزات وپلوري. امریکا دوهم هیواد دی چې هندوستان ورڅخه تر ټولو زیاتې وسلې پیري. په تیرو لسو کلونو کې د دغو هیوادونو ترمنځ د 1500 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د پیر او پلور موافقې سوي دي. د امنیت او هماهنګۍ په برخه کې موافقه به د ساتونکو بې پیلوټ الوتکو هغه ډول پیرلو ته لاره پرانیزي چې په وسلو سنبال وي. کارپوهان په دې باور دي چې د موافقې لاسلیک به د امریکا فرصت کم کړي چې تر موافقې مخکې کولای سول د روسیې وسلو پیرلو په خاطر پر هندوستان بندیز ولګوي. هندوستان غواړي له روسیې څخه S-400 لمځکي هوا ته د توغندیو سیستم وپیري. امریکا پر روسیه دومره بندیزونه لګولې چې له مخې هر هیواد چې له روسیې سره د دفاع او استخباراتو په برخه کې راکړه ورکړه کوي هم د امریکا له نورو بندیزونو سره مخامخ کېدای سي. خو د دفاع په برخه کې یوه نوې لایحه د امریکا ولسمشر ته واک ورکوي چې یو شمېر هیوادونو ته د ملي امنیت د ګټو په خاطر تر بندیزونو ورتیر سي.
ډیره زیاته مننه ملالۍ بشیر و چې د هندي او امریکایي چارواکو دا نننیو بحثونو په اړه خبر کړو. دوی په نوې ډلی کې نن دا بحثونه کړي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او سم بیرته کابل ته ځو. لکه د خبرونې په پیل کې مو چې د کابل د پرونیو بریدونو په اړه له خپلو همکارانو جزئیات واوریدل او د بیلابیلو لورو عکس العملونه او همدارنګه د پیښې د تلفاتو د شمیر په اړه مو وروستي معلومات درسره شریک کړل. زما همکار اکرام الله اکرام د کورنیو چارو د وزارت لویان نصرت رحیمی سره مرکه کړې ده. په دې مرکه کې هم په سر کې د قربانیانو د وروستیو ارقامو د شمیر پوښتنه ځینې کړې ده. مرکه اورو.
ډېره زیاته مننه. په د تېرې شپې په دوه تروریستي پېښو کې له بده مرغه زموږ شپږ ویشت تنه قدرمن هیوادوال شهیدان شوي دي او یو نوي تنه نور هم ټپیان شوي دي. په شهیدانو کې دوه نفره د پلور ویزون زموږ قدرمن خبرنګاران او خبریالان او په ټپیانو کې بیا د یک ټلویزیون د فرسي ټلویزیون او د میوان ټلویزیون
رحیمی صاحب دا د ارقامو پاړه ولی زیاتره وخت زده او نقیز راپورونه ورکول کیږي؟ ساسي د ګارنیزون قومندان وی 25 تنه وجل شوی 15 ویټه پیان دي. د کابل امنیه قومندان وی 3 تنه وجل شوی دي. لنوی نه ډیر ټپیان دي. اصلا د دې ارقامو تغییر ولی رامسته کیږي؟ د څه خوب نه وی چې همغږي موجوده نه ده؟
په بعض مواردو کې به موږ د اتحاد سره د خپل کورنیو چارو وزارت اتحاد سره په دقیقه توګه دغه همغږي او هماهنګي موږ موجوده ده. په ځینو مواردو کې داسې وي چې دفتن موږ نه خبریالان معلومات غوړي او یا هم موږ د افغانستان خلکو ته معلومات ورکوو. ابتدایي ارقام ورکوو چې مثلا 15 نفره دا بیا تغییر خوري بیا د تعداد تغییرېږي ځکه چې بعض کسانو حالت چې وي صحي حالت وخیم وي هغه شهیدانېږي زخمیان. البته په دوه ارقام کې دا رقم تفاوت را دي چې نهایی بیا بیا موږ وروسته وخت غوړو چې یو لس ساعت وروسته یا اته ساعت وروسته کله چې مکمل نهایی کې به خلک سره شریک وي.
رحیمی صاحب سره لدی چې په نږدې راتلونکي کې د محرم مراسم هم را نږدې کیدونکي دي. لدی نه وړاندې د کابل امنیتي چارواکو د افغانستان کورنیو چارو وزارت د امنیت ډاډ ورکړی ویلي وو چې د محرم د ورځو پر نږدې کېدو سره به ځانګړي امنیتي تدابیر نیول کېږي. خو پر لپسې په همدغه سیمه کې ورته حملې کېږي، چاودنې رامنځته کېږي، نو ولی اصلا مخنیوی نه کېږي په دومره یوې مهمې سیمې ته چې هلته د محرم د مراسمو دپاره طبعاً امنیتي تدابیر نیول کېږي؟ بیا هم د چاودیدونکو توکي یو ډک موټر پرسیږي او بالاخره خلک هدف کوي.
له بده مرغه د افغانستان د خلکو دښمنان هغه د ټولو انساني امکاناتو نه په استفادې سره په غیر انساني توګه په وحشي توګه په بربري توګه په استفاده کې په ځینو مواردو کې ډېره مشکله ده چې تشخیص او تفکیک وشي. باوجود دې هم ټولو امنیتي مراجعو ته، ټولو کشفي مراجعو ته، ټولو استخباراتي برخو ته په جدي توګه هدایات ورکړل شوي دي چې زموږ د قدرمنو هیوادوالو په ځانګړې توګه زموږ د محترمو شیعه ورونو او کوم مراسم چې د محرم په خاطر دوی برپا کوي او په لاره اچي دغه د امنیت څنګه موخه جدي اقدامات په پلاره واچوي مو هم د اوس په لومړی درجه وزارت کې په هلته په ډیرای غشوم پلانونه چې دښمن یې ترهکی په عام وګړو دی لبد امرغه په دې برخه کې کارونه شوې دي. یعنی دوه ورځې مخکې هم څلور نفر مشکوک کسان ونیول او درې نفر هم هغه کسان وو چې مستقیمه دغه پلانونه ترهکول غنیول شوې دي.
په ځنګړي ډول د دې پیخي پاړون خو سوګ نه دي نیول شوې تحقیقات پیل شوې.
دقیقا دغه پیخ د لازینا روس څخه د پیخ وشو دغه روس تحقیقات په جدي توګه پیل شوې دي. یو څه چې تاسو ته تاسو لري خبره افغانستان خلکو ته او د موږ کورنیو هغه قربانیو کورنیو ته موږ ډاډ هم دغه چې هر څه چې په دغه برخه کې غفلت کړی وي غوسره به قانوني برخورد کیږي.
رحیمی صاحب د روسي پښتني پتوګه د خبريالانو مړینې تکرار شو لدین وړاندې شش درک په سیمه کې چې کومه انتحاري حمله شوی والتم تقریبا نه خبريالانو خپل ژوند لاس ور کړی وژل شوی د پروان کال کې تقریبا په ټول افغانستان کې سلورمه پیخه ده چې خبريالانو په خپل ژوند لاس ور کړی. اصلا ملامت سوګ دی په داسې حال کې چې په شش درک کې کومه پیخه وشو لاغې نو روس ته افغانستان کورنیو چارو وزارت ویل چې خبريالان به دغه ډول پیخو سیمو ته نږدې نه پریښودل کیږي او تر هغې پورې سیمه تصفیه شوی نه وي. خو بیا هم دغه ډول یو پیښه رامنځته شوه. اصلا تاسو ملامت څوک ګڼئ؟ خبريالان ملامت دي چې هغوی سیمې ته ځي که نه؟ امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه ورکوي یا هم دوی ته اصلا څه کول پکار دي؟
د دغه پیښې قربانیان هم امنیتي کسان دي او هم زموږ خبرمن خبريالان د ملکي کسانو او ملکي افغانانو تر څنګ په ځینې مواردو کې چې زه خپله شاهد یم په داسې موارد چې رامنځته کېږي هلته زه چې خپله د وزارت استازی یم کله چې سیمې ته ځم امنیتي کسان ما ته خپله اجازه نه راکوي چې سیمې ته ولاړ شم. نو زموږ قدرمن ژورنالیستان او خبريالان په دغسې مواردو کې ډېره پافشاري کوي چې دوی د سیمې محل ته ولاړ شي او د هغو ځای نه ګزارشونه تهیه کړي او یا هم هلته تصاویر واخلي. حتی په ځینو مواردو کې د پولیسو سره دوی لفظي مشاجرې کړي دي. حتی په همدغه مورد کې پرون به کوم مورد چې رامنځته شوی دی پولیس دوی ممانعت کړی و. خو تاسو پوهیږئ چې خپله رسنۍ هم یو قوت دی او موږ دوی ته د احترام په خاطر په ډېری مواردو کې دوی سره نرم برخورد کوو.
دوستانو، نصرت رحیمی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ویاند و چې د کابل د وروستۍ پیښو او په دې کې د وژل شوو خبريالانو، ورزشکارانو او نورو عامو خلکو په اړه یې څرګندونې کولې او جزئیات یې وړاندې کول.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کندهار د پوهنې چارواکي وایي سکهل به په دې ولایت کې 6000 نوي زده کوونکي ښوونځیو ته جذب شي او دغه راز به هڅه وکړي چې د شاوخوا 130 تړلو ښوونځیو څخه یو شمیر د زده کوونکو پر مخ بیرته پرانیستل شي. صادق رښتینی له کندهار له نور تفصیل سره.
د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د نوي تعلیمي کال له پیل وړاندې د یو شمیر ښوونځیو ودانۍ ترمیم کړي، د ښوونکو د ظرفیتونو د لوړوالي پروګرامونه یې عملي کړي او د ورکول سوي هدف له مخې به سږ کال د کندهار په کچه 6000 نوي زده کوونکي ښوونځیو ته جذب کړي. د کندهار د پوهنې ریاست د نشراتو مسؤل نظر محمد سمیمی وایي د نوو زده کوونکو د جذب پروسه د کندهار په ټولو ښوونځیو کې سر له اوسه پیل شوې ده.
د سمبلي په تعلیمي کال را پیل شي موږ بشپړ تیاری ورته نیولی دي. موږ د 6000 په شاوخوا کې تاجیت په پلان کې نیولی دي چې د څو کولای شو چې نوو زده کوونکي موږ بیا کړو.
سمیمی وایي د تیر تعلیمي کال په جریان کې وتوانېدل چې په کندهار ښار او ولسوالیو کې دیش بابا تړلی ښوونځي بیا د زده کوونکو پر مخ خلاص کړي. خو په خبره چې لا هم په کندهار کې 130 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ د کم تشکیل او د ودانیو د نشل عمله تړلی پاتې دي. نوموړي وایي سږ کال به بیا هم دوی د مرستندوی بنسټونو سره په ګډه په ولسوالیو کې د بند ښوونځیو پر خلاصولو کار وکړي.
په 130 بابا ښوونځي کې ولسوالیو کې موجود دي. په بیلابیل ولسوالیو کې بند پاتې دي او به کولای شو چې هغه ښوونځی د مشرانو په همکاري باندې یو ځل بیا خلاصې کړو پرانیزو تر څو هغه ماشومان چې هلته د زده کړې محروم دي هغوی خپلې زده کړې پسې بشپړې کړي. کوم دا مشکل چې موږ همیشه ویلی دي د دغو بندو ښوونځیو علت ولې بندې دي د تشکیل کمښت دی او د هغه تر څنګ د تعمیراتو نشتون دی.
کندهار په خپل تشکیل کې ټول 400 ښوونځي لري چې 130 د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا د کوم امکانات لامل د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. که څه هم د پوهنې ریاست مسلین د نوي تعلیمي کال د پیل لپاره د پوره چمتووالي خبره کوي، خو لا هم د کندهار د پوهنې پر پڅ بهیر باندې ګڼې نیوکې موجود دي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوري د کندهار څخه مو په ریپورت کې واوریدل چې دغه ته د پونې چارواکي وایي سکل بد دی ولایت کې شپېته زره نوي زده کوونکي خونځوي ته جس شي او همدارنګ به د یو شمېر تړلو خونځویو د پرانیستو هڅه وکړي. دغه ته د ریپورتونو لمخې یو سلو شل خونځي تړلي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
دوستان تاسو موږ غږ ازادي رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. اوس هم د سیمې افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له اسمت ساروان نور.
د افغانستان ولسمشر له جرمنیانو وغوښتل چې د یو دو افغانانو د ناسمو کارونو پر اساس د ټولو افغانانو په اړه قضاوت ونه کړي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د کابل د دشت برچی په سیمه کې د تیر ورځې د دو انتحاري حملو د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. د کابل د ګارنیسون قومندان جنرال مراد علي مراد ازادي رادیو ته وویل چې په دواړو حملو کې 15 تنه وژل شوي او 15 نوي نور ټپیان شوي دي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د غولات په قرباغ ولسوالي کې په یو هوایي برید کې د وسلوالو مخالفانو د یو سر ګروپ په ګډون 9 تنه وسلوال وژل شوي دي. د تخار امنیتي چارواکي وایي پر وی امنیتي پوسټې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 8 سرتیري وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له پاکستانی چارواکو سره په ټولو غونډو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول پر اهمیت ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دفاع وزیر جیمز ماتیس به نن په نیو ډیلی کې له هندي چارواکو سره خبري وکړي. ایران وایي چې روسیا، چین او اروپایي قدرتونه د ایران د 2015 کال د اټومي تړون درناوی ونه کړي او د امریکا لاره تعقیب کړي. خپل اټومي پروګرام او د یورانیم غني کول به تر پخوا په ډیر لوړ اندازه بیرته پیل کړي.
دوستانو تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت چې وغواړئ ولولئ. که زموږ ویب پاڼه ته ورشي هلته زموږ ریپورټونه، مطالب، اونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلای شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې پته ده. اوس هم د خبرونې دوهمه برخه ته راځو. وروس مخکې لدی نه چې یوسف خان زدران د ډرامې پر موضوع په ژوندۍ بڼه بحث ولري، په مخړې یو کلی زرغه کونو ډرامې ته.
یو کلی زرغه کونو
کلی زرغګون رامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران اوریدونکو تاسو واوریدل چې قنداغه او میرمنې مریم د کور او دفتر د کارونو ترڅنګ د لیکلوست د زده کړې کورسونه هم وایي. جالب اېدا ده چې د دوی معشوم زوی دلاغه له دوی سره په لیکلوست کې مرسته کوي. اوس به واورو چې لدینی خون کې زینب نه څوک د مشورې غوښتنه کوي.
خدیجی همدلته د کورس میدانې په چمن کې وکینو او خپل خبره بدیم وکي.
سمه ده معلم صاحب زینب.
هغه دی نور خزیون جونیم لاړی
په ډاډه زړه به خپل غم در سره وژاړم.
غم دی خدای لری لری. دا وایي چې کومه نوی لانجه ده کما غد میراث ده حق خبره ده.
بس څه زړې لانجی او څه نوی دی ورور مې چې په خاون باندې دی ما وار کړی و له هغې نه خو خبره یې.
او خدای فضل کړی و بیل په ونه لګېدل او
ته ښه وایې چې نه مې ورور د خونڅښتن شو او نه ماته یادیمان راپاتې شول.
خدیجې زړه دې په آرام کړه، زما ظلم نه راده په خامه بانه ژړا راځي.
ښه ده نو خبره مې دا کوله چې زما زړه و چې په ورور باندې مې عریضه وکم او ته یې راته ولیکې. خو
ښه نو بیا دې څنګه خوښه شوه؟
خاوند ته مې ورور له ملک نواب سره په وزر راغلی و چې عریضه دې نکه وي او خبره به د کلي په مشرانو خلاصه کړو.
ښه نو ستا څنګه خوښه ده؟
نه پوهېږم، زه خو تا ته راغلم چې تا سره مشوره وکم.
هفرې، مشوره خو ښه خبره ده، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده. دا ووایه چې د کلي ولس په مشرانو کې به زما پلار هم وي.
هو، ویله چې مولوی صاحب هم پکې وي.
چې داسې ده بیا خو هېڅ اندېښنه مه کوه، پلار مې هېڅکله ستا له حق نه نشي تېرېده، ځکه چې د میراث حق الله تعالی درکړی ده. رښتیا بله خبره هم ده.
کومه خبره؟
دا چې عریضه ونه کې او خبره مې پلار او د کلي مشران خلاصه کړي، له ورور سره به دې وروري هم نه خرابېږي.
ته ښه وایې زینب، خو که ورور مې د مولوی صاحب خبره ونه مني بیا به څه خاورې په سر بادوم.
پاس بغره باران دی بکلی راغل سراونا موسا گل جوړ کړ کلر گیو غټم بارنا.
واوا واوا زو دی پوت ماشا موسا گل دی تا و ګورې کلا نچ د کوې دی حق پې شوای او نا سخت سخت کارونه کوي.
سخت کارونه کوم خود کو اخر د کور ورته تن کې ګم اول هتا چې سلاو لرګی راوړې دی او مام خ ډیر لرګی ټول کړی دی. ته وای ښه
لو کی ټول وا پام چې د فین ماینستا ورګاټ نشي پس نه چې وی دی سی او ته سبا څه دا غنور خلکو تم ورغاک کوم. اے خلکو اے او ته سی لاو لا ماین درا اوزه هغه دی او د غرونو په سرونو بیا ورځی ګرځي.
یاره خدای دا ګلیا ملګری دی ډیر هوښیار سړی دی. چا خبره وساتو کی تیلی دار دے تو وایخه
کومل کرای می
کومل کرای می ڈالر کی چٹلری تا پخپل موسا گل تو وایخه.
ها جو دی بود مشنو دا او کی اری پچکے دا پر کومے پی خبر کا کرنا
لگ نہ ډیر به دې پی خبر کړم. دا د ځوانانو په شورا کې مې چې د سربند پخولو خبره وکړله.
یاره بې شکه دا خو دې نم که د ځوانانو شورا خلک اشر ته نه وو راایستلي او سربند یې پوخ کړی نه و اوس به سیلاو د ډېرو خلکو ځمکې وړې وې.
خدای دادا په عقل ښه ده. ته ګوره د سیلاو سفید څو غټ لرګی راوړ زه ورځم چې را وینیسم.
ګلالۍ په کمپیوټر دې څه شی لیکل؟
د شرکت هغه نوی حسابي ده هغه جوړوم.
یاره ګلالۍ بې تامې د خدای نه کي که ستا مرسته نه وای لومانه خو د شرکت حسابیو بیخو لاره او ګودر ورک کړی و.
اسلامه زه او ته له یو بل سره په ژوند کې شریک یو نو د شرکت کارونه به هم په ګډه کوو. رښتیا د دفتر نور کارونه څنګه روان دي؟
د شیطان غوږونه د کاڼي وي ډېر ښه روان دي. خو له شریکوال نه یې چې کوم تاوان کړی دی د چا خبره د هغه لپاره به ښه سخت کار کوو چې شرکت مو مخ په بره روان شي.
وایي چې وخان ساتې دروازې به لوړې ږدي په تجارت او د شرکت په کارونو کې خو له ګټو سره تاوان هم کله کله وي.
هو ګلالۍ دا خبره خو دې بیخي سمه ده. تاوان خو مو ولیده خو اوس به د ښې ګټې لپاره کار کوو.
د ګټو لپاره به په هر کار کې اول ښه فکر کوو هره خوا به یې سنجوو. له ټولو نه لویه خبره دا چې موږ په خپل کار کې صادق اوسو او اخلاص ولرو.
ته ښه وایې ګلالۍ، اخلاص ځکه ښه دی چې سړی هم ځان ته خیر رسوي او هم نورو ته، د خلکو باور هم لاسته راوړي.
بله دا چې د ښو مالونو راکړه ورکړه به هم شرکت په پښو ودروي.
ګلالی نام خدای دی ښار ته چې راغلی یو دومره تکړه شوی لکه سم د اقتصاد پوهنځی دی چې ویلی وي.
ولې تا نه دی اورېدلی چې تجربه د پوهې مور ده؟ رښتیا ښه شو چې را په یاد یې که. زړه مې دی چې په پوهنتون کې ځان شامل کړم.
په پوهنتون کې؟
هو، که په زړه دې وي قول دې راسره کړی و. نه پوهېږم چې ته ولې داسې حیران شوې.
نه هسې
هسې نه غواړې، خامخا دې څه په زړه کې شته. سپینه خبره راته وکړه.
ما ویل چې د شرکت کارونه مو نوي پیل کړي دي، چې ته هم پوهنتون کې ځان شامل کړې نو د شرکت کارونه به څنګه شي؟
مولوی صاحب څنګه د ازادي خوښ شو؟ دا زموږ د جرګو او مرکو ځای دی.
ملک صاحب نوابه ماشا الله ډېر ښایسته ځای دی. دا شاوخوا ونې او دا پراخ چمن د سړي زړه پکې خوشحالیږي او ذهن پکې آرام وي. بسم الله وکئ او خبره پیل کړئ.
مولوی صاحب اجازه خو به وي چې اول زه خپله خبره وکړم؟
اجازه ده. فکر کوم خبره خو هماغه ستاسو د خورکۍ د حق او میراث خبره ده.
هو مولوي صاحب هماغه خبره ده. خدای دې وکړي چې په حق کې بې انصافي ونه شي.
ملنګه مولوي صاحب له ما نه پوښتنه وکړه، خو تا بې واره پکې راودانګل.
بې واره مې نه دي دانګلې، یوه خبره تا وکړه بله خو به ما هم کوله. که یا
خیر دی ملنګه او سردار، یو بل خبره به په سړه سینه اورو چې خبره په خوشحالۍ او د ټولو په خوښه فیصله شي.
ملک صاحب نواب خو فرمایل د خبرو مسنونه طریقه دا ده چې په نرمۍ وشي، د چا سپکاوی پکې نه وي او د بل خبرو ته غوږ هم کېښودل شي.
مولوی صاحب هوښیاران متل کوي، وایي غوټه چې په لاس خلاصیږي غاښ ته یې حاجت نشته.
سردار خانه غواړم په دې خبره پوه شم چې له دې خبرې دې مقصد څه ده؟
مقصد مې دا دی چې خدیجه زما خور ده. زه وایم چې زه به پخپله ورسره جوړ شم.
ته به څنګه ورسره جوړ شې؟
او ملنګه اوس نو څه را باندې وایي چې کله مې خبره ورسره وکړه تاسو ټول به پې خبر شئ.
سردار خانه هر څه دې چې په زړه وي په سپین میدان یې ووایه، که څنګه مولوی صاحب؟
او نو موږ او تاسو خو د دې لپاره راغلي وو چې د چا حق تلفي ونه شي او حق حقدار ته ورسیږي.
مولوی صاحب خدیجه زما خور ده او په ما حق لري، دا ټولې پیسې مې ورته راوړې دي، په دې به خپل ژوند جوړ کړي.
سردار خانه دا پیسې دې ځان سره وساته.
یاره خو ملنګه.
سردار خانه غوسه دې وخوره، له خپلې خور سره چې هر څومره کومک کولی شي د خیر خبره ده، خو د میراث حق به یې خامخا ورکوي ځکه چې دا یې پر تا حق ده.
بلې درنو اردوونکو د یو کلی زرغګونو ونیز ډرامې ته غوږواس وړاندې د همدې ډرامې پاړوند ژوندي بحث مو زه یوسف زدران هرکلی کوم. د دغې ډرامې په 2 برخه کې مو واورېدل چې ملک نواب سردار خان او ملنګ له مولوي صاحب سره ناست دي او مولوي صاحب په یو کورنۍ او ټولنه کې د ښځو د میراث او نورو حقونو په باره کې له دوی سره خبرې کوي. د دیني عالمانو هغه خبرې چې د ښځې د میراث او نورو حقونو په باره کې کوي ستاسې د سیمې خلک یې څومره عملي کوي؟ که دا خبرې او واز او نصیحت عملي شي کومې نتیجې به ولري؟ په دې اړه وړاندې له تاسو درنو اردوونکو سره خبرې کوو چې ستاسو نظرونه په 0999 شل 15 او 0928 22 55 شمېرو موږ ته رارسیږي. د دې تر څنګ تاسو کولی شئ په 0689 01 01 شمېره غږیز پیغامونه هم راته پرېږدئ. په خپرونه کې مو دینی عالم مولوی طالب الدین قدیری ته هم بلنه ورکړې و چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړي، خو لای حضور نه ده پیدا کړی. ولی ستاسو درنو اردوونکو پیغامونه اخلو، ستاسو د سیمې حال پوښتو او د دې تر څنګ تاسو کولی شئ غږیز پیغامونه راته پرېږدئ. چې زموږ ځینو اوریدونکو د اونۍ په ترڅ کې دا کار کړی دی، کله چې دوی دوشنبه په ورځ مازیګر 4:30 بجې ډرامه اورېدلې، دوی د ډرامې اړوند په حقوقي موضوعاتو راته پیغامونه پرېښي دي. مخکې له دې چې ستاسو مخامخ اړیکو ته درشو چشمیرې مودي نوي شل پنځه در چلويخ او صفر وسوه اته دوه دوه او پنځه پنځو او پنځه پنځه ورزو د غوردونکو پیغامونو ته چمونږ ته دونه په ترڅ کې دام دي موضوع پاړه پیریخي دي.
بله السلام علیکم، بیا هم در سره په اړیکه کې صبری معیار وردک د وردک ولایت اریکنی ولیده نو زه غواړم همدغه پیغام تاسو ته پرېږدم چې زموږ په سیمو کې خو واقعاً د دیني علماو هغه کوم امر چې دا کنه ډېر مثبت وي همیشه ټولو ورته غړی ښیو ده او باور وکړئ منل کېږي. د زور د جبر کار هم نه ده، په خپله خوښه په خپله رضایت غوښتل مو په هم موضوع همدغه نظر پرېږدم او د پیغام د نشرېدو په هیله.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه لمړی دی اجازه را د ټول او ردنګو او کارکون ته سلام وړاندې کوم. بار له سلام د حزمانو ولی ولا شمس ته له خوښ ولې ته حاضر دی حاضر دی تعلیم په اړه د مروایم چې چیر ته حاضر تعلیم کوي او د اسلامي حجاب مراتبې نه زه په بشپړ دې تعلیم ملاتړ کوم. که چیر ته اسلامي حجاب کوي نو زه د ګرار انوان چې زه دې تعلیم ملاتړ کوم. مننه.
نمونه لیکي له احترامات ازادي راډيو ټولو کارکونکو او راډيو ته وړاندې کوم تاسو د موضوع په حد ته تاسو باندې زه به د خپلې څنګه حال ته ځي کوم موږ څه نه کې مې مې په دې نه په هېدا لیسې نو په پلار ته مې راځي چې خبر خسته ده نو بیا څه د دې نه علماء د ممبر او هغه ملار نه دې ته دا غو وروس په دې باندې دې په هېدا لیدې ته موږ هک د پلار په میراث کې ستاره او ځینې ځینې خلک یو کوي داسې خلک هم شته چې نه ورکوي لا تر اوسه یعنی د کامل پوهه نه لري زما د دیني علماو چې خدا هیله ده چې د جمهور خطبو کې او هر د خلکو ته دا پوهاوی ورکړي چې دا میراث حق لري او لکه څنګه چې تاسو د خپلې سیمې حال وایم چې زموږ په سیمه کې دا اول ورته دا اصل کا افغان هم نو دیني علماو دا وویل چې دا ناروا ده فهمي کې اوس هر د درې د کوپر را رسیدلې ده نو خلک دې خوشاله دي. دیني علماو خبره ټول خلک مانی خان نه غاری دي که هر څوک مانی دیني علما ډیر ټول لري پټونه نه کې مانا نه تاسو خته راځه. خو خو باسي
ما دې تاکسیا ولا په دې ته ته پرګدم دا کوم حواله په فون کروانه دي دا به نور ختم شي به دا زړه دی ورځې نو چې په کوم روان په افغانستان کې دا وته به دې ته تک کې خو درشي دا څنګه نه کسان دي چې د نورو چې د نورو ژوند ته نه ګوري او له خپل د دلیزم په خطر کې چې په شپه لکه په تل لکه په شنه کوي دې دې دا به مخه دې دا به مخه ونیول شي تاسو وګورئ چې نو خو زموږ کوم الله سره کوم کوم دې ته ولا ستا له مشته راځه افغانستان دې ته پرغات صفه د هغه کرار لري نو دا
بلې ډیر مننه درنو اردن کو چې تاسو په خپل سیمو کې د دینی عالمانو د رول پر ځخ را سره خبرې وکړې او مهم دا چې تاسو ولې چې نتیجې هم ورکړې دي همدارنګ په نورو حقوقي موضوعات مهم څرګندونې را سره درلودلې. تاسو لا پیغامونه په 0 وسو شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیره را رسیږي. مخامخ اړیکو ته ورزو چې زمونږ ګڼ اردن کې را سره په لاین کې شته د دوی نظر په دې اړه پوښتو چې تاسو په سیمو کې دینی عالمان چې په کومو مهمو موضوعاتو خبرې کوي آیا خلک پرې عمل کوي کنه او په دې برخه کې کا پتی روم دی میراث د موضوع په اړه واز او نصیحت کیږي نتیجې به یې څه وي. اردن کې را سره ست خبرون ته ستړي مشه په خیر راغله.
قابل یوسف خان زدران صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته ټول یو ادوالو ته سلامونه وړاندې کوم چې بیا موضوع د میراث او ډیره شمه موضوع هم ده مخې مش د لامیت د نظر وړاندې کړی وو عثمان زی خور ته چې د میراث مسلې ډیره وڅېړي ولې په دغه باره کې ډیر خلک آگاهی نه لري.
خیر سه خیر سه پښتون مهرباني د دې موضوع په اړه باندې تاسو تل خ نظر څرګند کړئ د په اهمیت باندې را سره غږیدل یو دینی عالمان دي چې تل خلکو ته لارښوونه کوي او د دینی ارشاداتو څخه خبروي. نن په دې غږی ګوښ تاسو سم کې دینی عالمان په دغه موضوعاتو غږیږي کنه او که غږیږي نتیجې څه دي؟
زموږ په سیمه کې مخکې خو د میراث په باره کې زدران صاحب پټول چې دغه په شارو کې لاسونه څه میراث ورکول کېدی خصوصا په قرا او قصباتو کې دغه د میراث مسله خصوصا په پښتني سیمه کې ډېر شرم وو. یعنی که به یو لور دعوه کول چې زه میراث غواړم دا به امزول دغه د شی ولکه نو غواړم د پیغور او وکور کلی ته به غواړم د پیغور او خلکو به ویل چې پلانې دونه بیا یا د شی میراث اخیله پلار نه یاد ورور نه
هو
اوس الحمدلله څنګه څنګه ورکول شوی د خلکو ته خصوصا په شارو کې. یعنې داسې وخت هم راغلی زموږ په سیمه کې ځدران صاحب چې خلکو خپلې خوندې سفی کړې د میراث په خاطر باندې. یعنې په جهالت کې هم مخکې د اسلام په صدر کې چې اسلام ظهور نه و کړی په هغه وخت کې هم دغه خرافاتو دغه نو یعنی چې نر خو د زوی خو د پلار په حق کې د پلار په دنیا کې حق درلود ګرد میراث د زوی و. ولیکن د میراث خدای تعالی نازل کړي دلته مقام هغه والا مقام زموږ د خور او زموږ د لور سرګن کوي. خدای تعالی وایي یوصیکم الله وفي اولادکم للذکر مثل سین فإن كن نساء فوق اثنتين. دلته دا آیات میراث نازل زو خدای تعالی زموږ خور زموږ لور زموږ مور ته یو لوړ مقام ورکړي. نو اوس کچېری
قرشه پښتون د جهالت له دورې خو اوس وضعیت خورا ښه شوی دی په خو ولې ځینې نوړه اوسم رواجونه شته حاکم دي تاسو اشاره ورته وکړه. اما دغه سره مقایسه نه بلکې اوسنۍ وضعیت اساس پسې موږ څنګه دی یعنی د ښارونو سره پرتله نه ولې
الحمدلله زدران صاحب یو خبره کوم به وزیږه الحمدلله اوس موږ په سیمه کې هغه دوران هغه سابقه دورانو د چې وګورو اوس الحمدلله خلکو آګاهي هم پیدا کړې ده. خو یو ژغ زه پر علماو په خپله زه په دیني علومو کې دکتورا هم لرم سند هم لرم او زه په سترګو نابینا یم شاید ته به خبر یا به نه یې خبر
مخکې یادونه کړې ده. او
یو ژغ زه پر علماو کوم پر هر موضوع دي خبرې وکړي خو پر درو موضوعاتو دي ډېرې خبرې وکړي. یوه موضوع دغه د میراث موضوع او بله موضوع د مواد مخدر موضوع بله موضوع دا د ښځو زموږ د خوندو د حقوقو په موضوع دي ډېرې
ډېر مننه کرشه بشون خیر استاسو نظر او چر سره شریک مو کو د موضوع په اړه متبصره هم درلودله. بل اردن کې تورزو چې دا وخر زمونږ سره په تماس کې دی نو پښتنه مغه ده چې استاسو سیمه کې وضعیت څنګه دی د نیالمان په د میراث په څیر په مهم او اساسي موضوعاتو باس کوي کنه او که کوي نتیجې څه دي. نو ځان را تعارفی کا د غیر استاسو نظر او مې ربني.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. نوم دی
نمی عبدالرحمن د کندهار د صدر په تماس کې.
ډیر بخیر علي عبدالرحمن رور مهرباني موضوع په اړه باندې تاسو نظر اورو.
ما شاء الله سم موضوع مې انتخاب کړل الله تعالی دې خیر درک کړي دران صاحب.
خیر
اوسه. خوشاله سم د موضوع څخه.
د
غوی د خو کوم څه زاد یا د پر اسلام نه منل دا کسان چې هغه میراث کوند ته یا لونه ته یا د کورونې نور کسان چې میراث ته لري نور کې دا نه منل دا چې الله تعالی زلوای ایا مسلمانانو په څیر بکره کې وايي کاڅ په فرض کې په اسلام کې د اساس نو کومو دې اسلام دا وکوب په فرض کې اسلام مونږ ته کوم چې الله تعالی له حکم چې موږ څه وي دا څه ورته ځکه چې ا دې اسلام امیر چې ټول نه جوړ کړي ټول برتا کړی چې موږ نه دي او انسان کنه مات ځکه چې څه دې او مور څه دې او خور څه دې ټول نه او ګور اسلام دې پر هم را لې چې انسانان د شیطان دی عبادت الله زه وي عبادت راول
نو نو عبدالرحمن چې موضوع ته ډیر لری شوی نه وو پټول کې یعنی اوس خلک دا حق چې بیان شوی دی او تاسو ماشاءالله پر معلومات لري ورکوي عمل کیږي
موږ په ورخالي کې الحمدلله د صالح علما کرام چې الله تعالی زل خیر ورکړي دا حقوق دې شوز دی نو پر رسول دې دا بس کار نه شي ول چې خلک په دې ویل لا پای کا سره کې یز مستور سالي کې ول په کنا سره کې نن تری باندې ته دې نه خپل څه کوي
ډیر مننه
زه دا وایم چې دا د دې کار رس دا خلک په دې باندې کوم کې ځو نه بل موزم بل څه سره شریک شي څه دې نور مشکلات نه لري ورته د حجاب سره څه ډیر مخامخ شي دا د شو د حجاب باندې موزم باندې را پورته کې او څه دې تعلیم او تربیه دا ګوره په نصاب کې کوم څه دي نصاب او مسلح او په حجاب کې د هیڅوک دي مخالفت
نه کوي اتمن لګي ډیر مننه اتمن پر اذن کې خبرونه کې کرا سره اوس په ټولو موضوعاتو باندې غږی او ساس نظر نه مونږ ته خورا مهم دي چې را سره شریک وي د اړوند ډرامې جوړیږي او ساس نظر نه مهم دي بل اردن کې ته خو ورکو چې را سره په خبرونه غډون وکړي زمونږ د نن ورځې ملما مولوی صاحب طالب الدین قدری هم سټوډیو ته تشریف راوړي به د نظر اخلو خو دا وخت تاسو سره ستړي مشي مهرباني
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کوي کوم زنه داړي کې نیولې؟
خالد خبرې کوم له قبل.
خالد خان د موضوع پر اساس نظر اورو مهرباني.
موضوع خو خبره ده بس د دمو په نظر خور کونډه شي بس وړو مشوم ته کې نه دا یو بل لوی ناروا ده بس ورو ورو ټول پښتنو
ولایتو کې بس وروره ټول کې دا ریواج د غټ
کوي. خالد خان اړیکه وسلیدله برته باوردون کې ته شاید وخت پیدا نشي، خو یو ورستی اردن کې چې منتظر پات شو زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي هغه ته ورزوم او لسی برته تاسو ته راګرځو. او مهرباني تاسو را سره احساس لن نظر اورو. مهرباني لن نظر دی اورو.
لن نظر می دا ده چې د ښځو په اړه کې تر ټولو علما کولای شوای چې د ښځو په مسلو باندې خبره وکړي، رڼا واچوي او په خلکو کښې ډېر تاثیر لري علماو نظر ده. ځکه چې حکومت هم دا راوکوي چې موږ د ښځو حقوق وجایوو، هغه د میراث په مسله، هغه د ښځو بدۍ کښې د ورکولو په مسله، دې شیانو نه یې غږېږي، یوازې د ازادۍ په باره کښې غږېږي. نو زما نظر دا ده چې تر ټولو نه مخکې علما کولای چې وایي، دیني علما هغه د ښځو په باره کښې دا شیان ووایي او خلک یې منیم. او زموږ په علاقه کښې چې ده ښځې په بدۍ کښې ورکې، خو هغه اوس د طالبانو له طرفه د کلکه بندې او په منځکه کښې د علماو په خوله باندې هم په قطعي صورت باندې خدای کول مني دي په ټولو قومو په ټولو قبایلو
کښې
د میراث مسله او دغه نور شیان
کم دے مستقیم کا جواب راکے خلق استاسو رول خورا مهم گنی په ټولنه کې تاسو د میراث په څیر په مهم ټولنیزو موضوعاتو حقوقی موضوعاتو باندې بحث کړی دی اور دونکو ته کافی اندازه در سہولی دي تر څو.
بسم الله الرحمن الرحیم. نه تنها ما او بلکې ټول علمای کرام و هغه څه چې په قرآن حدیث یا په دې جامع و علمي قانون کې راغلي هغه ټول رسولي دي او فرمایلي دي. قرآن فرمایي چې د ذکر مثل حظ الانثیین، د ښځې دپاره نیم د هغو دی چې نارینه دی، خو د ښځه به د بل د مړه په طرف کې بیا هلته میراث
دي، د
هغوی حقوق یو په دوه کېږي. نو خبره دلته دغه ده چې دغه لوی قانون علمی دغه سیوره دغه نفس و هوا و خصوصا د غربي تمایلات دغه یوه سیره پرې اچولې ده. نو د خلک د سیره لاندې دي، دا خبره ده په دې اوس وخت کښې. او بل دا خبره ده چې د خلکو په اور په عادات کښې همداسې د اول نه راغلي ده چې د ښځې همداسې محکومې پاتې شوې، محکومیت یې پسې پاتې دی. درېیم دا خبره ده چې د خپله ښځه بیچارګانو مغه کله چې د ازدواج سلسله وشي، بیا اولاد پیدا شي، بیا دغه سلسلې د مال ورک شي، دوی همغه محبت او شفقت او دغه د خپل اولاد کور به هغه کې سره اخته وي، ګرفتاره وي. نو دلته مسئولیت دی علمي قرآني چې ضرورت بشر دی او شد ضرورت ورته بشر لري، دو حدود مقررات د خلکو ته په لاندې کړي.
بالکل اوریدونکو ستاسو په هغه اهمیت باندې چې رول باندې چې تاسو په دغه موضوعاتو بیان کې خورا زیات تاثیر لري او حتی عملي کولو کې، تاسو یوازې بیانوئ که نه خپله هم ټولنې تاسو بیلګې لرئ چې فرض موږ خپله دا کار کوو په اسلام کې راغلي دي، زه خپل کورنۍ نه شروع کوم تر څو تاسو په ټولنه کې یو بیلګه وي د نورو لپاره.
او نو اصلي خبره خو دا ده چې نه تنها زه ورته دواړه چې په استودیو کښې نو اول مسئولیت د ما د چې په مخ موږ تاسو دا کار کړی که نه دی کړی، او که نه وي کړی بیا په نورو خلکو باندې هم تاثیر نه کوو. نو الحمدلله تر هغه پورې چې ما ډېر په مخکې دی موږ سره خویندې پاتې وې، بیا حضرت والد صاحب وصیت کړی وو چې دا حقوق بیا حتماً ورکوئ، ما ډېر خپلو کاکاګانو سره ډېر سخت مجادله وکړه، ورسره ونه منله. ما ورته دغه یو وخت کښې تاسو په یاد وي که نه، د داود خان په وخت کښې د توضیع د دوه مځکې شروع کړي، بیا ما ورته وویل چې دغه بهترین وخت دی، نو دغه که دایدې حقوق ځان ته په
علاوه
نو بیا هغوی ورته وویل چې ته اوس موږ دپاره
بالاخره اوس ورکړې ده که نه،
بالاخره الحمدلله هېڅ کله
او دا مبارزه غواړي،
او دا مبارزه غواړي. یوه دا خبره ده. بل دا خبره چې علاوه په تو باندې نفس خبرې خو موږ په هېڅ وخت کښې حتی د نکاح دپاره په هوټلو کښې اگر چې ډېر بېباکي خو زه نه څم مګر دې لپاره سم چې په وخت نه کوکې دې ته دغه توصیه مو همیش کړی ده ام په امور دینی وکم په دنیوي وکم د یو خپل مسولیت مر په کړې مو ډیر په کلک ورته ویل
د دوه موضوعاتو باندې چې تاسو بیانوي د میراث چوننن باسته ډیر نور ټولنیز حقوقي موضوعات تاسو بیانوي اوردون کې اخلي برته څاروم پکوي چې تاسو په جماعت کې کوم مقتدیان دي تاسو په سیدا څومره عملی کوي دوی څومره پرېزګار دي په دغه موضوع
د خبره د ټولې مهمه ده د خبره بدبختانه چې د ټولو نه پاتې ده او هتو مهمه ده چې د مو نه دویم مسولیت بلکې نو دویم به ول دوه مسولیت چې تاسو له رسنیو
ته بحث وکړو ډیر
رسنیو چې دا وخت خلکو ته ورسېږي او بدبختانه چې دا کور د سي په تایید سره نه دی شوی ځکه دا سي مهم نه دی ګان شوی دا خبره چې دا سي وای چې علاوه په دې تبلیغونه بیا یو بررسی دی
په ټول ځای کار خو هغه رسول دی بیان دی او نو قوانه لرو چې عملی کو نو ډیر مننه مولوی صاحب د خبرونه وخت کم ول اوردونکو نظرونه را سره خورا مهم شریک کړو د خبرونه د دې ساعت د مهمو خبرونو وخره رسیدلې زه یوسف زدران مو په پاک خدای سپارم د خدای په امان.